السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنی خبری مجلې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنۍ چپو پیلېږي په مخړې لمړی خبرونه ته د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت وای په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلول وژل شوی دی دوړو خو ته یې کړی د چې 13 شپه د دوی ترمنځ نه ته وشو په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې جګړه لړۍ پاکستانی لوري پر دوی دز وکړې او پایلې کړه د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواکونو درې سرتیری او یو عام کس ټپي شوی دی د چارواکی تور ولګاو چې جګړه د طالبانو لخوا پایل شو د راپورونو له مخې جګړه اوس مهال درېدلې خو د تورخم لاره بنده ده دا لاره د فبروري له 28مې نېټې راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کړې ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې ویل د جاپان د دې مرستې هدف د بیړنۍ خوراکي مرستو چمتو کول د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده دا مرسته به شاوخوا 1.5 زره کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 6000 ډیرو امیندواره یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1.5 زره زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل جاپان ژمن دی چې د بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي جاپان له 2021 کال راهیسې د ډبلیو ایف پی له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالر مرسته کړې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني خځې او ماشومان ګواښي یونیسف پرون په یو نوي راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي دا اداره وایي د خوړو د نخوندیتوب د اوبو د کمښت د ناکافي حفظ صحي او روغتیایي خدماتو له وجې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 1.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له دندې استعفا اعلان کړه د ایران دولتي خبری آژانس راپور له مخې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی ښاغلی ظریف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي نوموړی وایي د او کورنۍ ته یې خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوی دی ولس مشر پزشکیان د تیر کال د اگست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو هغه تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه مګر د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو جواد ظریف له 2013 څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اوروژونکو هڅه کوي او فوناتو ښار ته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي چارواکو نن وویل د سیمې شاوخوا 15000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی د جاپان لومړی وزیر پارلمان ته وویل د اور لګیدنې کچه ډیره پراخه ده خو د کورونو د ژغورنې لپاره به ټول ممکن اقدامات ترسره شي د جاپان د اوروژنې او ناورین د مدیریت د ادارې په وینا د اور له پنجشنبې ورځې راهیسې شاوخوا 2000 هکتار ځمکې سوځولې ده د اټکل له مخې د یکشنبې تر ورځې شاوخوا 4.8 ودانۍ زیانمنې شوي دي خو تفصیلي ارزونې لا هم روانې دي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود در لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 3 نیټې سره برابر ده را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو و باوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پېراځي.
د زده کړو د حقونو یو فعال لا هم د طالبانو په بند کې دی.
سلور د استخباراتو دفتر په سراغلی ول تور موټر تورې خېوی خپل کورې جک دی. وزیر خان دی وضعیت پاړه موږ خپل ډیر زیات اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا د مرستو له بندې دورسته د هیواد په دولتي روغتونونو کې د روغتیايي خدماتو کچه راټیټه شوې ده. دا به هم واوري چې اروپایي هیوادونو له اوکراین څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی لا چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ 13 شپه پایل شوې درنه نخته اوس مهال د راپورونو لمخې درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی لوري 13 شپه دازې پایل کړې او بیا د دوی ترمنځ نخته وشو چې نن د ورځې تر یو لسو بجو پورې دوام درلود. طالبانو د نخته د مرګ شوبله په اړه یوازې اوس ویلي دي چې یو سرتیری وژل شوی دی، خو د پاکستان د ملیشیا ځواکونو چارواکو ویلي دي چې د دوی درې سرتیری او یو عام کس ټپیان دي.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسکو او درنو وسلو د ډزو غوونه ورېدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نخته 13 شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
کریمان دولس نیم بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول. حماس به نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریږي تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کومه. میدا یو نیم ټک کېږي به.
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یو لس نیمه بجې ازادي رادیو ته دغه نخته پاړه وویل.
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله دا خیر که دستي سات خورامي شوه خو خاموشه خاموشي دي څوک هم نه ښکاري.
د کڅوم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې پاړه څونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نخته لامل افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کیږي د زړه د حمله له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نخته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نخته په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستيال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللې او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې لدی د ننګرهار د رسنیو له مرکز په خبر شوی بیان کې راغلی و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو لمخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. د غرا زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې لدی ازادي رادیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر حقتو کې چې باید پر وخت رسول شي وي پر لار د زندېدو لامل زیان لیدلې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي رادیو ته دا هم ویلي وو چې د غلاري د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
و موردل چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ 13 شپه جګړه وشوه او اوس دا جګړه درېدلې ده. تا تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د دې جګړې د څرنګوالي او پای ته رسیدو د هڅو په اړه مې د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې. ښاغلی وزیر د مرکې په پیل کې د دې جګړې د پیلېدو عوامل بیانوي.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړ کړي، اغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخینه پورې غاړه دی ک بره
دا سیدی چې په دروازو سره چې کم دی دلته انداز ایزاپی ځایونه دی لکه په دانور چې کم کرخه دا په دې حدود دا چې کم ازغن تار لګولې دی نو پاګو اخو دې خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفری نوکتی دي هغه ته خپل داسې فاصله ورکړې شوی دي. نو دوی داسې وایي چې پاغه نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم ودانی پاغه ودانی نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم ده جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عملته نه دي تللې او مونږه ما غشایلا داسې کتل نه دی و باقی هم چې مطلب خاص تړایو نه چې دا غځای داسې مسله ده.
خغلې وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا صدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې بعد هغه غاړنه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به دا خپل قومي مشران غاړل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په ووم نو هغه به دته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاډ نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبرم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتی دا ده چې دا کم بوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لاري نو د هغه غاړم چې کوم وردران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري نو د هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزورې شوی دی د ستونزې ډیر وګدې کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره داسې خاص کردار ما کوي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولای کوشش کوي
پاغه ځای ته د دوی مجلس نه راځي. مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
ورته دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دیناسته ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا خراشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غړه د پاکستان دی کا په هغه غړه دی دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه وړي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو الانکه بنیادی تور باندې دوی ډېر لوی روابط لري نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفاشي او واقعیتان هم د خپل وطن خبره وکړي
د خیبر پختونخوا د ایالتي اسمبلی پخوانی غړی میر کلام وزیر چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان له یوې اونۍ راهیسې له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. وزیر خان تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په دې اړه نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان لنیول کې دوه یو اونۍ اوري، کورنۍ وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تیرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیو ولای دی. د وزیر خان ورور امیر خان زلاند د دوشنبې په ورځ لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې خېوي له خپل کورې جک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپل ډیر زیات اندېښمن یو، موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. په عین حال کې د موږ وس کې سن دي پوره، موږ هیڅ نه سو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولای سو، او موږ خپل په دې باندې پوی نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نو ما وړای د طالبانو له حکومت ته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نو ما وړای ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازه د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طالبان د بشري حقونو ضد عمل هم دي. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي، او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپې غوښتنه موده ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوی بیرته خوشی کړل شي.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو، هر ورځ ماشومانو ته زده کړه ورکوله څو به وزله او زده کړو به برخه ماشومان زده کړو برخه منشي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ خوونکي او د زده کړو د برخه فعالان په بیلابیلو تورونو نیولې دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشی شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به ووري چې په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې ډیر زیات شهرت لري، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا درمل جانبي عوارض نه لري. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپای مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکی کړي دي. لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې ستر مشریزې کوربه و. په دې غونډه کې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجهي یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری لورایه ښکارېده. اروپای مشران داسې مهال په لندن کې راټول شوی دی چې تیر اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ترمنځ په سپینه باندې کې ناسته په لنجه ووخته او بې نتیجې پای ته ورسیده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکرين د ولسمشر ولادمیر زيلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمني ناسې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناتو مشرانو د اوکرين په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په قربتو په دې غونډه کې د اروپایي ایوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناتو سرمنشي او د ناتو د ځینو غړو ودونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشري له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسا او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره پاړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ترامپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر لانجمنې لیدنې وروسته چې زيلنسکي او ترامپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زيلنسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشرې گایا کالاس پر خپل ایکس پاڼه چې ګواکې پر ترامپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاد نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زيلنسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي، په تېره بیا چې ترامپ له زيلنسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ترامپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ و تارزی او داسې نشي چې مونږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زيلنسکي له ترامپ سره په خبرو کې پوتين یو قاتل بللی وو او ټینګار کړی چې لمړیتی تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مناسبو امکاناتو د نشټوالي له کبله روغتیايي خدمات هسې چې په کار ده نه ترلاسه کوي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي. د طالبانو تر واک لاندې د یو شمیر دولتي روغتونونو مسؤلان هم دا ستونزه تاییدوي. په دې اړه جزئیات د راپور کې واوري.
د نګرهار درودات ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله وای څوره زیوډان دي ناروغ پلاری او دولتي روغتون ته وړي او خوده ادا کوي چې هلته مناسب روغتيي خدمات نه وو. نو موړي د دوشمې په ورځ د مارچ 3 مازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله هم لور تستونز سره مخ دي.
څور زیوړاندې می په یو ماشوم سالدانه راختلې و. د سالدانې د مخنیوي لپاره ناروغ ته د دانې د وچولو لپاره درمل تصدیق کیږي، خو له بده مرغه په روغتون کې نه و. لکه راهیسی چې مرستې درېدلې دي، دولتي روغتونونه خلک مجبوروي چې خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي.
د کابل په یو دولتي روغتون کې یو مسول ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غستون زیتې دی.
مشکلات خو اول نه مول خو اوس زیات شوي دي، ځکه مخکې موږ ته دوا راته نه پدري میاشت کې اوس هغه دوام نه راځي. لکه دغه پیغام اوسې موږ سره همکاري کوله اوس هغه موسقته شوې ده، همدا د امریکا د اعلامیې سره هغه موسقته شو اوس نه راځي. او بل د همدغه موسې او بل بخش یو څانګه وه، هغې به په دې کلو کې کومک کوله، که د کمپونۍ ګولۍ او کلي کې تقسیمول هغه هم بند شول.
ثناءالله عزیزي چې په بدخشان ولایت کې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل دی او په دې ولایت کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي وایي چې د امریکا د مرستو بندېدو ماشومانو او میندو ته د دوی مرستې اغېزمنې کړې دي.
زموږ ټیمونو په لیرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره صحي خدمات وړاندې کول، خو د مرستو له بندېدو وروسته ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. انداسې ویډیوګانې موږ ترلاسه کړې دي چې میندې اړ کېږي ان خپل ناروغ ماشومان د اسونو او خرو په وسیله روغتونونو ته انتقال کړي.
له دې وړاندې د غزنی او بامیان ولایتونو سیمه ییزو مسؤلینو تایید کړي و چې لسګونه روغتیایي ګرځنده مرکزونه د امریکا د مرستو د بندېدو له امله تړل شوي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د امریکا د مرستو له بندېدو مخکې دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ولسوالۍ دوه وسلنه اوسېدونکي لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له 1400 ولسوالیو یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه له لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ګڼو افغانانو ژوند اغیزمن کړ. نوموړي ویلي چې د متحده ایالاتو مرستې او په دې برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ګډو سره سر نه خوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو بیا ویلي چې حیاتي بشري مرستې د دې فرمان څخه مستثنا دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښمنوونکی بللی. شاوخوا یو میاشت وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د امریکا د مرستو بندېدل به په افغانستان کې د 1200 امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
او د هم د خبرونې ورستای راپور. په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې لهم ډیر شهرت لري. د دې درملو پلورونکي وای خلک یونانی درمل د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره اخلي، ځکه چې دا درمل جانبي عوارض نه لري، خو د اقتصادي ستونزو له کبله خلک نشي کولای چې دا ډول درمل وپیری.
د یونانی درملنې تاریخ په افغانستان کې په خوانی دی چې د بیلابیلو ناروغۍ لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په دې ورستوي کې د نورو درملو د بیو د لوړېدو له امله خلکو د یونانی درملو کارولو ته مخه کړې ده. په کندهار کې د یونانی درملو یو پلورونکی طبيب عبدالرزاق وایي د دې درملو غوښتنه زیاته سوې ده.
اوس بیرته د یونانی دوا مینوال یوازې نه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اضافه سوي ویل چې په دې کې داسې مضر مواد نسته چې هغه انسان او بدن ته ضرر ورسوي. نو په افغانستان کې هم ډیر الحمدلله خلک شته، او موږ په افغانستان کې تقریبا جر لسوه کلمه بوټي درلوده چې په هغه کې 1500 د بغوري د وجه څخه ورکسي ویجي وحشي بوټي او 800 کلمه تقریبا وسوم لرو الحمدلله. نو دا موږ کارو او ډیر خلک راځي د الحمدلله الله عز وجل شفا ورکي.
همدارنګه د کندهار اوسیدونکو میراج الدین چې د کلون رئیس یونانی درمل کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل خلک مجبور دي چې یونانی درمل وکاروي.
دغه دوا چې یونانی دوا وي دي د موږ لپاره کورو کې استعمالو مستشفه پیدا کوي، په خاطر دې چې پیدا ونه کې تاوان نه رسي. هغه نور دوا وي چې ډاکټر دوا وي چوخرو کچيري پیدا نه وکي تاوانوم لري. هغه ورسره موږ د ډیر وخت بس یونانی دوا وي کاروي استعمالو شنه نتیجه ورکړي ده. زیات نه جوړی چې د نسو د اسال او د تیبي او د دوه شان د فار موږ خپل کورو استعمالو شنه نتیجې ورکړه. په قیامت کې هم د ارزانه تمامې ژه ورزانه د مرصوص ته فار دا بس اقتصادي او شت فرصت دی.
په کندهار کې ګان شمیر تیبي بوټي ست چې د یونانی درملو په جوړولو کې کارول کیږي. دا بوټي په اهلی او غیر اهلی ډول شتون لري او ځینې بهر ته هم صادریږي. د کندهار د سوداګری او صنعت خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیرونه میاشتو کې لدې ولایت څخه تر 15000 ټنه زیاتې بوټي بهر ته صادر شوي دي، چې د دې صادراتو ټول ارزش 43 میلیون او 1500 زر امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي د افغانستان یو شمیر طبي بوټي په نړیواله کچه شنوم لري او زیاتې هند صادریږي.
په نه میاشتو کې تقریبا 15,000 ټنه طبي بوټي د کندهار څخه صادر شوي دي چې ډالري ارزښت یې 43,500,000 امریکایي ډالر کېږي. ډېر یې د هند هېواد صادرېږي د وخت څخه. پاکستان ته هم ځي او نورو اروپایي مالکو ته ډېر کم ځي. شش کال خوشبختانه په دا وروستي دوه میاشتو کې ریحان هم ډېر صادر سوره، شیرین بویا ده، خوږوالی ده، واورنګ دی لوران دی د سرونجان دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په تیر دوه کلونو کې شاوخوا څلوېښت ډوله طبي بوټي ثبت کړي دي چې زیاتې د درملو په جوړولو کې کارول کیږي. د طبي بوټو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته راورسیدو. د ماښام شپږ بجې